په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو دې خبرونې ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې خلنده خبري برخه هم لرو. مخې لري چې دې خبرونې د لنډې برخه معرفي وکم. پایل دې سات په خبرونو کو. د بی پولی خبری اعلان سازمان په خوست ولایت کې طالبان له خوا د سیمه ایز ژمن رادیو بندول غندلی او د مطبوعاتو پر ازادۍ برید بللی دی. د سازمان د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر لیکلی چې ژمن رادیو د طالبانو د چارواکو له خوا د موسیقۍ د غږولو په تور تړل شوی او له طالب چارواکو یې غوښتي دي چې دې راډیو ته ژر تر ژره د خپرونو د بیا پیل اجازه ورکړي. تیرې ورځ د خبر اعلانو ټولنې ویلي وو چې د ژمن راډیو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې له خوا د خپرولو په بګراوند کې د موسیقي خپرولو له امله وتړل شو. د دې مرکز د خبر پاڼې له مخې په دې وروستیو کې د خوست ولایت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اطلاعات او کلتور ریاست، د طالبانو د امنیت او استخباراتو ریاست، د موسیقي او اعلاناتو پر نشراتو بندیز لګولی دی. په 2021 کال د اګست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی پر آزادو رسنیو ډېر محدودیتونه وضع کړي چې پکې پر موسیقي بندیز هم شامل دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې د آرزو خاوري په نوم یوې 14 کلنې افغان نجلۍ د ایران په ری ښار کې وروسته له هغې ځان وژنه کړې چې له ښوونځي څخه د ایستلو ګواښ ورته شوی و. د ایران تسنیم خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه زده کوونکې د یکشنبې په ورځ د نومبر 3 نېټه د ښوونځي د مدیر لخوا د اخراج د ګواښ له امله سخت رواني فشار لاندې وه چې له امله یې ځان وژنه وکړه. د تهران د پوهنې چارواکو د دې افغان زده کوونکي مړینه تایید کړې، خو د هغې د مړینې د علت په اړه څه نه دي ویلي. له هغې راوروسته چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي، تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړلي او دا د دې سبب شوی چې ځینې کورنۍ د خپلو لوڼو د زده کړو د دوام لپاره ګاونډیو هېوادونو ته کډه شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو NHCR وایي په 2024 میلادي کال کې له سوریایي وګړو وروسته د هغو کډوالو لویه برخه افغانان دي چې د سمندر له لارې د اروپایي ټولنې غړي هېواد یونان ته اوړي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یو خپاره کړي راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال نږدې 28,500 کډوال د بهر له لارې یونان ته رسېدلي دي چې 25% افغانان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې یونان ته د سمندر له لارې د رسیدونکو افغانانو ډېره برخه هم کورنۍ دي. اسرائیلي ځواکونو نن سهار د بیروت په جنوب کې نوي بریدونه پیل کړل. دا بریدونه یوازې 2 ساعته وروسته له هغې پیل شول چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ګواښ په اړه خبرې وکړې. نتنیاهو د نړۍ یو له لومړنیو مشرانو څخه و چې ټرمپ ته مبارکي ورکړه او د هغې بیا ټاکنې وخت په تاریخ کې تر ټولو ستره بیا ستنېدنه وبلله. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو نن پنجشنبه د ټلیفون له لارې د اسرائیل د امنیت لپاره په ګډه کار کولو موافقه وکړه. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د دانش ردوله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ به مخکې له هغې چې نوموړی په جنوري میاشت کې د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي خبرې ونه شي. نوموړي دغه څرګندونې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د دغسې یوې اړیکې احتمال شته وکړې، هغه زیاته کړه چې ډونالډ ترامپ ویلي چې دی به د لوړې له مراسمو مخکې له پوتین سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې دا د هغه خبرې دي. د پیسکوف څرګندونې د ترامپ هغو مخکنیو څرګندونو ته اشاره وه چې ویلي و د ولسمشر په توګه د دندې له پیلېدو مخکې به له پوتین سره اړیکه ټینګه کړي. پیسکوف همدارنګه د هغو پوښتنو په اړه چې آیا د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د روسي چارواکو او د ترامپ د کمپاین د مسؤلینو ترمنځ رسمي تماس نیول شوی که نه وویل چې نه، او زیاته کړه چې ولې باید دوی ورسره اړیکه ټینګه کړې وای. هغه څرګنده کړه چې د روسیې حکومت هیڅ ډول مستقیمه اړیکه نه ده ټینګه کړې. خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ولې دي خبرونه ډیره برخه دي نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوی. په څو شیبو کې زما همکاره فرشته سحاق مختوری خو لنډ خبري برخه هم لرو. رازو لومړی راپورته په خوست کې ځای رسنیزې سرچینې وایي طالبانو د ژمن او لونګ په نوم دوه سیمه ییز راډیوګانې تړلې. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلي او دای د مطبوعاتو په وړاندې برید بللی دی. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د ژمن او لونګ په نومونو دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خبریالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ییزې راډیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر اوسه دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوې دي چې وایي د ژمن راډیو په نامه ده د دوو نیو لپاره تړل شوې ده او دلته څنګه د یادو راډیو ځینې کارمندان هم ګواښل شوي دي او دلته څنګه یوه بله د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده هغه هم تړل شوې ده خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبریالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولي دي. د بې پولي خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لوري د ژمن په نامه د سیمه ییز راډیو بندول په کلکو ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ییزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او د غویداو په اړه د ازادي راډیو پښتنې ځواب نکړي. د یادونه ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه راډیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي وا خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبریالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کیږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحد مرجع له لوري نه وضع کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بیلابیل ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتېدونکي محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د 0 سالرونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبریالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه وه ورکړې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرې یا یو ان ایچ سی آر وای روان کال د سمندر لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناهغښتونکو دوهمه لویه برخه افغانان جوړوي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې په دغو افغانانو کې هم اکثره کورنۍ دي. په عین حال کې یو شمېر افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته کډوال شوي وایي په افغانستان کې د موجودو ستونزو له امله اړ شوي چې د کډوالۍ دغه ستونزمنه لاره مخته یوسي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویلي په 2024 کال کې له سوریا یا نورستان د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي، چې یوازې 25% یې له افغانستان څخه دي. پر راپور کې راغلي چې ډیری دغه افغانان له خپلو کورنیو سره راغلي، چې 30% نارینه، 30% میرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغانان چې د اوبو له لارې یونان ته تللي وای، د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې له خپلې کورنۍ سره د اوبو له لارې د یونان لیسپوس جزیرې ته ځان رسولی، ازادي راډیو ته وویل:
از ترکیه حرکت کړم، بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلو بدیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ، د یونان خواته درې شپې په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د اوبو له لارې ولاړو، مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په اوبو کې پاتې وو، بیا مو د ترکی پولیسو ته زنګ واهه، هغوی له اوبو وشغورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړی هوا کې شپه سبا کړه.
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 افغان کډوال هم، چې پکې ډیر عمر لرونکي ناروغان، واړه ماشومان او میرمنې هم وي. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د اوبو له لارې یونان ته رسیدلی وایي، په هیواد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپله کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موکیار کوچل افغانستان او وسو او یو څمو ده په ایران او ترکیه کې په لار کې، او بیا د بول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې، او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لاخیستل وروسته آلمان ته راغلم.
آمدیم به طرف آلمان و
نوموړی زیاتوي په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکاري، بېوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي. یو شمېر دغه ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډیری یې مقصد هیوادونو ته رسیږي، خو ځینې یې د هیوادونو ته له رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یو ان ایچ سی آر په راپور کې زیاته شوې چې په 2024 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمېر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو په سلامونو موزه فرشته صحاک هر کله کوم د نور بسته خبرونه کې په دې هفته کې مونږ سره محمد ضیا منصوري په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. د دې اونۍ د نور بسته خبرونه هغه جنو ته ځانګړې شوې ده چې لکانکور نه پاتې دي. پوره درې کال کېږي د طالبانو د بیا راتلو سره ډېر جنو په کور ناست دي، ل درس تحصیل نه دوی پاتې دي، او درې کال کېږي کانکور ازموینه ته نوم لیکنه کیږي، کانکور ازموینه اخیستل کیږي، خو بیا هم د نجونو نمونه پکې نه لیکل کیږي ځکه چې نجونو باندې د زده کړې دروازې بندې دي. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د 1404 هجری لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر بیا پیل کړی دی. دغه ادارې پرون 13 ورځ پرته له دې چې په کانکور ازموینه کې د نجونو ګډون ته اشاره وکړي، په یو اعلامیه کې وویل چې د کانکور لپاره غوښتنلیکونه د روان لمریز کال د جدي د میاشتې تر پایه وړاندې کیدای شي. په همدې هکله زموږ همکارې آبدی سپوږمۍ راپور چمتو کړی، تاسو راپور واورئ. بیا هم په خپرونې کې میلمنې لرو، تاسو به هم خپرونې کې راسره ګډون وکړئ. بیرته به بحث خپرونې ته راوګرځو. په سر کې زو راپور ته.
د طالبانو حکومت د 1404 هجری لمریز کال کانکور ازموینې لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل کړ چې یو ځل بیا افغان نجونو ته پکې د ګډون حق نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه په یو اعلامیه کې ویلي چې د ښوونځیو او دینی مدرسو فارغان کولای شي چې د روان کال د جدید میاشتې تر پایا کانکور ازموینې فورما ډکه کړي، خو په دې اعلامیه کې د هغو انجونو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي چې غواړي په کانکور کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړل شوي دي. په افغانستان کې له زده کړو محرومې یو شمېر انجونې وایي چې د کانکور په پروسه کې د ګډون له حقه یو ځل بیا بې برخې دي، چې له امله یې ډېرې ناهیلې دي. اندیشه عبدالله چې د افغانستان په شمالي ولایت کې له زده کړو بې برخې شوې یوه انجلۍ ده، ازادي راډیو ته وویل چې که دا محدودیتونه نه وای سږ کال به یې په کانکور کې ګډون کړی و. هغې وویل
مراکز آموزشی پیکس پانتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوکتل می چی خوانزای بش پرکرم او پهانتون تولا رسم خوارمان می پورا نسه نپو هیکم زمو دنجون و برخلیت بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
مریم چې په کابل کې لزده کړو محرومه شوی وایي نه د توانیدل چې خپلو موخو ته ورسیږي.
مراکز آموزشی پک از پنتون ها را بیاف و درس بخونه، ولی که
خوکتل می چی خوانزای بش پرکرم او پهانتون تولا رسم خوارمان می پورا نسه نپو هیکم زمو دنجون و برخلیت بچه بی
ادامه تحصیل بتیم بسر می بریم تا ببینیم که چی خواد شدیم ما.
په کابل کې یوه بله میرمن بهار په دې باور ده چې له جنسیتي تبعیض سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
از جمله دختران هستم که خیلی
ما ډیر زحمت وایسته ترڅو زده کړې وکړم د خپل هیواد او راتلونکي لپاره، خو د پوهنتون ارمان مې په زړه کې پاتې سو او موږ له جنسیتي تبعیض سره مخ یو، ناهیل یو ځکه موږ له انساني او شرعي حقوقو بې برخې یو.
راحیل چې د کابل یوه اوسیدونکې ده هیله لري چې دا محدودیتونه لرې شي. هغې ازادي راډیو ته وویل
بسیار دو روزایتی بودم که امتحان و کانکور
است. دول از کالا می خوانزای پا دیری علاقه ولوست. وقتل می پا حقوق او سیاسی علومو که زدکلی وکرم. ماستری واخلم او خلومو خود ورسیگم.
سرا کلشان میرن با پنتون درس می خوانند سال بسال. ما نتانستیم که درسای خود ادامه بتیم.
دا دریم زلده چی افغان خزیه وینجونی نشی کولای د کانکور از موینه پا پروسه که پا نوملیکنه که برخه واخلی. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د نجونو لپاره به د اسلامي شریعت مطابق مناسب شرایط برابر کړي چې بیرته ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. که څه هم افغانانو، نړیوالو سازمانونو او د ښځو د حقونو فعالانو په زلونو له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګیدلې محدودیتونه لرې کړي، خو طالبانو دا غوښتنې نه دي منلي او ویلي دي چې د نجونو زده کړه د افغانستان داخلي موضوع ده. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په دې وروستیو کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.4 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغې ادارې خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د زده کړو پر وړاندې محدودیتونه تر 2030 کال پورې دوام وکړي، تر 4 میلیونو زیاتې نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو د کانکور نه د پاتې شو انجونو په حق لمو لابدیس پوګمینا راپور اوریده. وړاندې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمنې د خزو د حقوقو فعال میرمن غلی ولی را سره په خبرونه کې په بحث کې ګډون کوي، او د دې ترڅنګ مریم استانګزی او صدف اتل هغه انجونې چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له کانکور نه پاتې دي، دوی به هم را سره خپل د ستونزو او د زده کړو په حق لبه خپلو د هیلو په حق لبه دوی هم را سره وغږیږي. میرمن ولی خبرونه ته ښه راغلی، پیل تاسو کوو. میرمن ولی، څنګه چې تاسو به دا راپور اوریدلی وي، پوره 3 کاله کیږي چې د کانکور د پاره نوملیکنه پیلیږي، خو بیا هم انجونې نشي کوی چې په دې برخه کې ګډون وکړي. دا لړۍ به تر څه وخته ادامه ولري؟
مننه، سلامونه تاسو او حاضرونو اوریدونکو ته. دا چې دا لړۍ به تر څه مهاله پورې ادامه ولري دا خو واضح خبره ده. دوی پر 15 اگست 2020 راغلل، او دغه مکتب یې د یوه په بله بانه فرضاً د امرثانی تر عنوان لاندې بند کړي د نجونو دپاره. دا د مننه لري چې دوی تصمیم لري چې وخت نه وخت به دا دروازې به تخلاصي کې دوی د خپل غیر رسمي اشخاصو د خلیص څخه دا خبرې په څو څو واره پر رسنیو کې تکرار کړي ده چې د افغانستان ملت دا خبر د ذهن او باسي دا خبره دی بیا نه یادوي چې د نجونو مکتبونه بیا خلاصوي او موږ به د نجونو مکتب ته اجازه ورکړي وي. نو دا دغه هیله ساتل فکر کوم چې لږ کازی به هیله ده چې موږ یې وساتو چې دوی به دغه د نجونو مکتبونو دروازې د نجونو پر مخ خلاصي کې. متاسفانه چې په زریو وش کې هغه جون چې په ولسم سیم کې وي بیا پروش کال چې د ولسم سیم او سش کال د ولسم سیم یعنی درې سنف درې تعلیمي کالو زده کوونکي تر اوسه پورې د دوی دغه شنی عمل قربانیان دي. دا چې خدای نه خسته پراتلون کې به څو نسلونو نور موږ ته دغه شی شاهدان یو دا متاسفانه نه ویل کیږي.
ډیر مننه مېرمن ولی ورزو صدف اتل ته صدف جان خبرونه ته خر اغلی تاسو دارته وای چې په څوم صف کې وای چې طالبان بیا حکومت ته ورسېدل او تاسو له مکتب نه پاتې شوي هغه کوم ورځ و څوم صف کې وای او خپل احساس نه راته وای کله چې خبر شوي چې تاسو نور نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ.
ګرزیا تمرنا سلامونه کرامات باندې کول غواړم تاسو او خدمتونو ملمنو تاسو ټول هغه کسانو ته وادوال ته چې موږ هغه غاوري ګرزیا تمرنا کله چې طالبان راغلل موږ په یو لسم سم کې ور او کله چې دی وخت اور رسید نو لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو موږ کم از کم درې میاشتې خپل کال تعلیمي کال ته ولاړو خپل درس لا نو کله چې دوی مکتب بند کړ هغه ورځ ډیر بد احساس ہو چی حتی زی اس یادوم سنشم کولے چی خپل ځان کنٹرول کم یعنی مات جڑا رازی خپل حال پاپا آغا احساسات چی منگی لرو دا نیواز ما احساسات دی بلکہ تی سیاتو بخواہی سنشم کولے چی خپل احساس کنٹرول کم.
صدف جان زه پوهیدای شم چې دغه درد چې تاسو لاره یې د هر افغان نجلۍ درد دی او ستاسو احساس د قدر وړ دی. بیا به هم تاسو تراشو ستاسو په د تاریخو خاطرو ستاسو په امیدو به خبرې وکړو. ورزو مریم جان ته مریم جان ته هم خبرونه ته خرغلې همدغه پوښتنه تا نه هم کوم څنګه چې صدف جان خپل احساس مونږ ته بیان ک تاسو راته وایي چې په څوم صف کې وایي چې تاسو لمک مکتب نه پاتې شوی او تاسو په دې پوه شوئ چې نور نشئ کوئ د مکتب او د کانکور ازموینې دپاره مخته لاړ شئ او هغه امیدونه هم چې کانکور ته درلوده لوړو زده کړو ته درلوده هغې نه پاتې شوئ.
سلام تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. نو د موږ ټول جلیکنه ده پمداغه او چې د خپل تحصیل ته د ماور کو ام موږ دا نو کړی سمه غوړس چې طالبان وخت راغلن د موږ خپل په خونځي کې د موږ اخري امتحانو د کال چې موږ باید هغه ورکړی و اما متاسفانه موږ هغه ورن کړی شو موږ ټول د مکتب نه رخصت شولو او نه او تنها ځنه بلکې ټول جنو کې هدف همدغه و چې د خپل تحصیل ته ادامه ورکړي هر څوک د خپل آینده ته یو فکر درلود اما متاسفانه هیڅ څوک د خپل آینده هدفو ته ونه رسیدل.
مننه تاسو نه مریم جان بیا هم تاسو ته راګرځو. میرمن ولی تاسو به د صدف جان او مریم جان هغه دوه نجونې چې د دغه د زده کړو نه پاتې دي او دوی د کانکور د پاره لوی ارمانونه په سر درلودل خو دوی ونه شوی کړی په دغه پروسه کې ګډون وکړي او دا درې کاله کېږي څنګه چې دوی د خبرو نه ښکاري چې دوی حتما له دې اړخه ځورېږي تاسو څه فکر کوئ چې دا حالات به لا افغان نجونې نور څومره کمزوري کی څومره به د دوی روان باندې ناوړی اغیزې وکړي دغه د دوی احساسات ډیر زیات د تحصیل لاندې راغلي. البته هر کال چې تیریږي او دا لړۍ بیا پیلېږي دوی ډیر زوريږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا نجونې د پکور کې ناستې دي او د دوی روان به نور لڅ ستونزو سره مخامخ وي؟
باید په دې برخه کې ووایم چې د صدف جان او مریم جان اواز مو واورئ زه یعنی دروان پوهی روان پوهی علم نه لرم مگر د یو مور په صفات زما خپل لور پروشکل د لسیت خبره سره او په همتون ته ولاړل. نو زه د ټولو هغو نجونو سره څخه چې په دغه سنینو کې دي او نسي کولی چې یا مکتب ته ولاړ سي او یا نور زده کړو مؤسساتو ته ولاړ سي. دا حالت ماته یعنی په الفاظو نه سم تشریح کولای، دا زړه بوجنونکی حالت دی. دا د ټولو ټولنې دپاره، دا نه یوازې د نجونو دپاره او د دوی رواني حالت دپاره، چې دا به دوی په کور کې څه رقم ژوند کوي او دغه د مکتبو تړل، د مکتبو د دروازو تړل د دوی پر مخ باندې، دا به څونه رواني ټولنیزه سیاسي چې هر رقم خساره چې وبولي، دا زموږ د پر ټولو ملت مخصوصا د نجونو پر دماغو باندې دغه کې خساره ایږدي. او دا داسې جبران نه کوونکې خساره ده، منونکې چې هیڅ په هیڅ شی موږ نشو بیرته دغه کولی جبرانولی. البته دغه جنایت مسؤولین دا ټول طالبان دي، دا باید د دوی څخه بالاخره پوښتنه وسي. او تاسې مخکې د یونسکو احصایه او دغه ارقام یاد کړل چې دوی 1.4 میلیون نجونې د مکتب څخه بې بهرې پاتې شوي دي. نو زما غوښتنه او زما پوښتنه د هغو څخه دغه ده چې دوی د دغنې غټ سازمان په حیث صرف یو احصایه تقدیمول نړیوالو ته، او په هغه لوړو مخامو چې دوی اخلي او په هغه لوړو معاشو چې دوی اخلي صرف یوه احصایه ده. بس تا افغانستان د 30 میلیونه نفوس چې طالبانو یرغمل نیولی دي، دا ډیر کم کار دی چې دوی کړی دي. دا ډیر غټ مسؤلیت دی د طالبانو پر اتا کې دغه غربي نړۍ ډیر غټ رول درلودلی دي. دوی باید خپل دغه جنایت چې اجرا کړی دي دغه په مقابل کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د افغانستان د ملت په داد ورسیږي، مخصوصا د ځوان نسل په داد. دغه نسل بل هیڅ شی نه لري. موږ د دوه نسل رئیس د جنگ تومایو او دغه جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی، او انواع او اقسام خسارې موږ دغه جنگ څخه لیدلې دي چې یو دغه د تعلیم سلیر پاتې کېدل دي. دا تر هیڅ عنوان لاندې هیڅ ملت هیڅوک د دې سره نشي منلای. د دغه نجونو د صدف جانی او مریم جانی په زړه زه خبر یم او په پیژمه چې دوی په حق کې داسې جنایت شوی دی چې هیڅ رقم هیڅوک نشي درک کولای، تالیه کولای یا بیرته جواب ورکولای. نو دا چې پر ما باندې څه تاثیر کوي، پر نور دغه رقم خلګو چې د ملت غمو سره دي چې پر هغه باندې څه تاثیر کوي، دا شی موږ په الفاظو نشو کولای. دا متاسفانه موږ د نړیوالې د ډېر خصمانه سیاستونو قرباني یو، خو خپل ځان باید راوباسو. زه به دغه دوه ځوانو مېرمنو ته صرف دغه توصیه لرم چې دغه د مکتب تعقیبول مثلا لسم یو لسم دوه لسم او یا د اول صنف څخه، دا صرف د یو نصاب تعقیبول دي. سیدی دا ډیر غټ سیستم دی، ډیر څه تاثیر لري د انسان پر دغه باندې پر روحیاتو باندې. خو زما توصیه تاسو ته دغه سیده دغه ده چې موږ تاسو باید خپل د مبارزې شکل ته تغیر ورکو. کدی دروازه تړي د مکتب، د کتاب مخ په تاسو باندې نه ستړلی. تاسو په خپل جدوجهد، په خپل شخصي کوشش، هر کتاسي تاریخي کتاب وایس منا تاسو د تاریخ مضمون
ته میرمن ولی دې برخه ته بیا را شو چې څه کولای شو ورته د حل لارو کې به دې باندې هم خبرې کوو. صدف جانې، تاسو که زما غږ اورئ، دا راته ووایئ چې په تنها تاسو نه یاستئ چې د مکتب نه پاتې شاوخوا نورې څومره نجونې به یې ستا سره ستا ملګرې دوستانې، د هغوی وضعیت څنګه ده؟ اوس په څه بوخت یاستئ؟ په کور کې خپل ازان دپاره یا خپل د زده کړو دپاره کوم څه کوئ؟ او لا څومره تاسو ته امید پاتې دی چې یوه ورځ به تاسو وکولی شئ خپل هغه هیله د کانکور دپاره چې لرئ یا د لوړو زده کړو لپاره چې لری هغه به تر سره شي او کنه؟
نه من نه ځکه به ژوند دی اوسه او لکه څنګه چې نه आवाज زه هم بلکې ټول افغان انجونی ټول چې موږ په مکتب مو باندې د مکتب دروازې تړل شوې دي، موږ ټول هم دغه حالات دي. تاسو په وي ګیم دی راځه من نه د هر یو افغان خور څخه چې موږ احساسات دوی درک کولای شي. تاسو سره یو ځای ده ټول هم دغه احساس دی، موږ ډېر بد احساس لرو. کومه ورځ څخه چې زموږ پر مخ د مکتب دروازې تړل شوې دي، هغه بد احساس تر ننه پورې په دې درې کالو کې هر لحظه تازه کېږي. هیڅ یو لحظه داسې نه وي چې یعنی موږ فکر کوو چې دا تیر شوی، بلکې دا راتلونکی نه ده. لیکن هر دقه موږ ته دا پر هر داسې تازه کېږي تر چې همدا اوس په موږ دا دروازې تړل شوې. هر تعلیمي کال چې نوی کېږي موږ یعنی هغه بد احساسات دي چې
اما غورز کوم احساس مو مخ تلشه ودا تر اوسه نه خکېږي دا د دې د وجه دوی تر اوسه موږ د پاره هیڅ یو صحیح اقدام نه دا کړی د چا چې مکتبونه پاتې د هغوی د آینده د پاره د هغوی د پرمختګ د پاره دوی هیڅ هم پلان نه لري بلکې امرسانی او امرسانی بس د دې هم دا خبر ده نو موږ هم دې د پاره خپل ځان بوخت کړي او د کزما ملګری دې په مکتب کې موږ څوک پیژن کټول د مکتب انجنیر دیاز موږ شاوخوا کې چې دې وینم موږ ټول هم دغه کار کوو چې خپل کتابونه پر موږ دروازې د مکتب تړلې موږ کتابونه یې نشي اخیستی او نه زموږ د ذهن او د زړه څخه زموږ دا د تعلیم هغه هڅه او کوښښ چې موږ کوو هغه زموږ څخه واخلي نه دوی نشي اخیستی نو موږ په کور کې الحمدلله خپل ټول هغه مطالعه لرو خپل د مکتب هغه کتابونه هغه نصاب ټول چې موږ سره په کور کې دي موږ غواړو چې هغه مطالعه کړو او موږ کړی دا کار به بیا کوو انشاءالله خپل هغه آمادګي چې موږ د کانکور د امتحان دپاره درلود هغه لرو او بیا به یې انشاءالله وکړو موږ مخه دوی نشي شنواله په دغه کارونو باندې موږ هغه هسي موږ هغه کوم خیالات چې موږ په خپل خو کې د آینده لپاره به وایې څوک د هغه مخه موږ شنواله موږ خپل هسي او کوښښونه حتمن کوو او ان شاء الله دا کانکور آماده دی به حتمن نیسو دا امتحان به ورکو خپل هسو او خپل کوښښونه تبا ځان رسو ان شاء الله
صدف جان بیا هم تا ته راګرځو ورزم مریم جانې ته مریم جانې تاسو راته وایي چې په څه بوخت یاستی په کور کې وسه له درس او له مکتب نه پاتې یاستی آیا تاسو هم په همدې هوډ یاستی چې درس وایي او مکتب ځای کوم شي ته مو ډیر زیات امید د امید دروازه مو چی شي ډیر زیات مو تمه څه ته کیږي
دې له مننه زه خپل وس د سنه د چې مثلا زه په کور کې کینم او فقط افسردګي ونې سمامونه زه خپل وس په انګلیسي ژبه وختایم د هغه ته ذکر وکي او څنګه د هغه پورې د قران کریم یو مدرسې کې هغه وایم او هم چې نن مونږ هیڅ وخت خپل هیڅ وخت یعنی نه نو امید کیږو او دا وضعیت په ټولو دا مونږ باید دا قبول کړو اما د دې تر څنګه پورې مونږ باید کوشش د خپلو کو د لپاره د هر وخت نه وسیږي ان شاء الله مونږ د دې ته امید لرو چې دوباره مونږ ته د تحصیل زمينه مساعده سي او مونږ لرسو په هنتون ته خپل درسونه ته دمو ورکړو مونږ خپل ارزوګانو ته ورسیږو او برته وکړې سو هغه شاید چې مونږ ځکه هغه ته ورسیږو
مننه مریم جانې میرمن ولی تاسو د صدف جانې او مریم جانې خبرې مو واورېدې نو دغه درې کال چې دغه نجونې یا هغه نجونې چې په پانتونو کې وي له درس او تحصیل نه پاتې راغلي آیا یو ورځ بیرته دا دروازې د دوی پر مخ پرانستل شي آیا دغه ورځ دغه وخت دغه کلونه چې په دوی تیر شوي دا به بیرته جبران کړی شي کنه
د پداګوژي علم د نظر څخه خدای په هیڅ وجه نه جبرانېږي د سنین چې دی فرزند لسم یو لسم د ولسم صنف انرژي او د دې د مغز کار دی دا بیرته نه راګرځي خو دا په دا رقم جبرانېږي چې دوی خپل د مغز پرورشته یا د مغز پرمختګ ته دا کار وکړي چې شخصي مطالعه شخصي پرمختګ شخصي پلان او دا ته د مبارزه وبولي او دا ته ټینګ کار وکړي په دا شکل جبرانولای شي چې دوی خپل وخت هدر نکړي په مفید مطالعه او مفید کاروباني مثبت کاروباني خپل مغز فعال وساتي دا به د خیر سره چې بیرته مکتب دروازه خلاص شولې دوی به د دولت تخواسه هم باید دوی ته دا رقم امتیاز ورکول شي چې دا درې کال چا چې دوه کال باندې لیدي چې درې کال چا یو کال دا ورته سي بیرته ور جبرانسي او دوی خپل په شخصي ساته کې دا کار کول شي یعنی په شخصي کار چې خپل مطالعه خپل د مغز فعالیت لوړ وساتي
مننه مېرمن ولی قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې لمونږ سره ګډون وکئ زموږ د خبرونه باس ل کانکور پاتې شوی ونجونو باندې د هغه ونجونو چې دا دریم کال یې د کانکور لپاره د نوم لیکنې بهیر پیلېږي خودوی بیا هم نشي کولای چې په دې پروسه کې ګډون وکړي زموږ د اړیکو شمیرې دي 0020212 12 شپږ 01 زموږ بل شمیره ده 0202-021-15-01 په دې شمیرو تاسو هم کولی شئ موږ سره په بحث کې ګډون وکړئ. په خبرونه کې فکر کوم را سره د کابل نه د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی پاړی کې کېدی هغه سره به خبرې وکړو. تخنیکی همکار زموږ اشاره کوي چې استاد ننګیالی په د تلیفون د لیکې په لیکې را سره وصل دی. استاد تاسو ته خبرونه ته ښه راغلاست وایو. استاد تاسو زما غواړئ؟
بلی
خبرونه ته ډیر ښه راغلی. زمونږ باس نن په افغانستان کې د کانکور پروسې د نوملیکنې بهیر د پیلېدو دی چې دا پیل شوی دی، خو بیا هم دا لکه تیرو دریو کلونو د نجونو لپاره دا پروسه بنده ده، نجونې نشي کولی په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو خپله فکر کوم څنګه چې تاسو ویلي تاسو د کانکور په برخه کې استاد یاست، ډیر شاګردان مو روزلی دي، دا راته ووایئ چې مخکې له دې دریو کلونو نه څومره نجونې به راتلې او د نجونو هدف او هوډ څومره پورته وو د دې دپاره چې لوړې زده کړې وکړي او دوی خپلو هغه موخو ته ورسیږي، او توپیر یې له وس سره وکړي. وس تاسو څه احساس کوئ؟ تاسو خپله یو استاد یاست، هلکانو نجونې دواړه به په صنف کې پخوا وي، وس تاسو د خپل احساس نه راته ووایئ.
مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو له طریقې ټول اوریدونکو ته چنده شي بزم غواز اوري مینا درنښت تقدیموم. په دې حل کې ټول روغ جوړ استي. دا چې کور په برخه کې زه د 15 کال نه د برنامه یو استاد یم، من په ټول کې د کور د مدګي د پاره من کلاسونه لرو، هغه من یاتره شاګردان چې من اوسې د رزلټ ورسره کل رزلټ اناونس کیږي، د دې رزلټ ډیر مثبت وي. دا غوي نو تر دې چې مخکې مصره د کانکور په مدګي کې مو سره هم زیاتې انجنونو شرکت درلود، مو سره به راتللی دا مو سره به ګډونوال وي په کانکور مدګي کلاس کې. او فعلاً چې دغه ورسني بدلونونو له امله ښوونځي هتل شوي دي، او هغوی نشي کولی چې سکول ته لاړ شي او هغه خپل درسونو ته ادامه ورکړي. نو تر هغې د انجنونو په مخ باندې او د مکاتبو تر څنګ دا شاین خصوصي سکتور خصوصي ادارات هم تړل شوي دي، هغه نشي کولای چې تعلیم ته په خښه کې لاړ شي او آمدګي کانکور آمدګي داخل کی یا نور برنامه داخل کی. د تیر شکل د تیر په تیر باندې زمون د برنامه یو څه کمنګي شوي پدې چې زمون مخکې موږ ډیر زیات شاګردان درلودل، موږ به هغه ته په وړیا شکل باندې هم د شانتي موږ به د لږ امکانات ته د غیسو په ترڅنګ هغه ته موږ زده کړې ورکول او هغه نتیجه هم مثبت وي.
مننه استاد. تاسو دا راته وایئ چې په یو ټولنه کې تاسو د یو استاد په صفت په یو ټولنه کې د نجونو زده کړو ته د نجونو مسلکي کېدو ته څومره اړتیا ده؟ دا څومره اړینه ده چې نجونې باید بیرته مکتبونو ته لاړ شي او نجونې باید لوړې زده کړې وکړي؟ آیا یو ټولنه ضرورت لري دې ته کنه؟
او کوم څه چې کوم دی راغومن دوی د یو ټولنې د غنیمه برخه چې د تشکیلوي، نو دا حد دوی د یو تعلیم د تعلیم زمينه سازي کولې ته فرصت برابر ول ده. هغه څه چې دوی کولې شي چې د خپل فامیل سرپرستی وکړي، دوی کولې شي چې خپل هیواد ته د هر اړخ دیو کار وکړي. ډیر اړینه بولم، ډیر ضروري بولم چې ته دوی ته فرصتونه ورکړي. زمونږ په زیاتره وخت کې زمونږ لپاره په هیلث کیر په تیری وخت کې زمونږ لپاره انجن پدې ځای ته ځي چې دا یو درس دی، توه هیڅ چرته تر لسانس دی تر هغه چې دی خو تخصص کړی وسی. نو بیا موږ وڅب کار چې موږ یو سړی ته سړی ډاکټر ته موږ وې چې دوی دا مشکل هغه سره شیر کیو دا د وکی او تدې چې موږ دا یو ورک مشکل سره موږ مسیو چې پوسټن چې موږ دا انجن د سکول نه لاسرسي دا هغه ستدي هغه مو چې زمونږ انجن نشي کولای چې بخوره پښتو ګمانه سکول ته لاړ شي او درسونه وای. نو دوی د زده کړو بشیر چې اوس زندان یې شوی دی، نو دوی ته یو بیا د ذکر زمينه سازي وشي زمينه ته پرنيسته شي او تر دې چې دوی خپل کوم هموخې هدف لري هغه ته ورسیږي. بل مهمه خبره دا چې موږ اوسني وخت کې زیاتره موږ د ډیرو فامیلونو چې دي د هغوی سرپرستانې دغه ښځې اوسېږي دغه نجونې اوسېږي خو دوی چې د زده کړو نه خبرې دي زده کړو نه لرې اوسېږي دوی نو دوی نه شي کولی چې هغه د خپل فامیل کوم سرپرستي چې په ټول غواړي هماغه شکل وي.
خلک باید څه وکړي؟ ورونه پلرونه هغه کسان چې کولی شي غک پورته کړي د خپلو لونو خویندو دپاره. دا اوس په افغانستان کې دا نظام د دې نظام دریم کال دی چې دغه لړۍ روانه ده، مکتبونه بند دي د نجونو پر مخ، خو بیا هم زموږ د ټولنې هغه لویه برخه چې زموږ ورونه او زموږ پلرونه دوی غلي دي په دغه برخه کې. آیا د غک پورته کولو دپاره وخت دی چې دوی د خپلو لونو دپاره د خپلو خویندو دپاره غږ پورته کړي؟ ځکه چې ورونه ځي مکتبو ته، هلکان ځي مکتبو ته، د کانکور پروسې ته، نوملیکنې ته، خو په کور کې به خور ناست دی، هغه به د دې حق نه لري او اجازه به نه لري چې دا دې کار ته لاړه شي یا خپل زده کړې مکتبو ځي. آیا په دې برخه کې غږ پورته کولو ته وخت دی؟
مطلق داسې فرصتونه نه شته، داسې امکانات او داسې مکان نه مساعدېږي چې یو سړی دي خپل سیاسرې دپاره چې هغې خور ده په هغې باندې د هغې دردونه اوري، د هغې مشکلات اوري، د هغې دغه هغه څه چې دغه ځوانان او دغه هلکان یې ترسره کوي د هغوی هم یو څه نیمګړی فکر اوسېږي. نو په دې په دغه شکل دوی د دوی ورونه د دوی فامیل غړي دوی نه دي توانېدلي تر اوسه په دې باندې چې د خپل نجونو او د خپلو خویندو لپاره غږ اوچت کړي او د هغوی د غږ د انعکاس له وجې دغه سکولونه پرانیستل شي. نو دا د نظام کوم اصول او قوانین او څه چې دي د هماغه مطابق روان دي او ژوند او زندګي تېروي په خپل ماحول او په خپل حال کې.
ډیره مننه استاد ننګیالی چې تاسو سره له دومره مصروفیته بیا هم خپرونې کې د ګډون دپاره موږ ته وخت راکړ. مننه چې موږ سره هم ګډون وکړه. قدرمنو اوریدونکو اوس هم ورګرځو مریم جانې ته. مریم جانې، تاسو تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. اوریدونکی به راواخلو بیرته به ورشو. مریم جانې ته سلامونه. خپل نوم راته وویل، کوم ځای اړیکه نیولې ده؟
مننه، زه اسمت الله معتصم یم د هلمند ولایت نه.
تاسو اتمن د خبرونې موضوع اوریدل د په افغانستان کې او په ټوله کې د الکانو د پاره د کانکور د نوملیکنې لړۍ پیل شوې ده، خو بیا هم دا پروسه د نجونو د پاره نه ده، نجونې حق نه لري چې په دې پروسه کې ګډون وکړي. تاسو څه نظر لرئ په دې برخه کې؟
بلې، هو دلته اصولدار کم دی په عموم کې د نجونو لپاره، خو د لوی سره د ښوونځي یا ښوونځي چې ورته وایي هغه یې تړلي دي. نو چې کله هغه تړلي وي نو بیا د کانکور به څه اړتیا وي. البته نو کېدای شي چې کانکور هم ازموینې کې هم ورته هغه نه وي ورکول شوی، فرصت نه وي ورکول شوی. خو یو خواهش زه ستاسو نه کوم چې راډیوګانې چې کومې راډیوګانې وي هغوی باید چې بېطرفه پاتې شي. عملا چې زه ستاسو راډیو ته ګورم، تاسو داسې یو څه ترسره کوئ چې هغه موږ ورته ګورم. ستاسو راډیو په اف ایم نیوز کې نه شو اورېدلی، هغه په دابل نیوز کې په ډېرو مشکلاتو سره اوړو. دا ستاسو کارو ته چې موږ ګورو نو موږ بېمنه چې ستاسو راډیو د ایلسې په اف ایم نیوز کې ان دي تاسو د نظام سره مهمه په طرف کې واقع تاسو د نظام پر ضد باندې شخص
تاسو مونږ ته فقط دومره وایي چې آیا دغه نظام چې نجونې درې کاله کېږي مکتبونو ته د تلو حق او اجازه نه لري او درې کاله د دوی د ژوند عباس تیریږي او د دوی هیلې و ارمانونه مونږ سره دا وسه په خبرونه کې صدف جانه د مریم جانه د دوی هغه نجونې دي چې دغه درې کالو په دې درې کالو کې دوی ونه شوی کړی مکتب ته لاړ شي او کانکور د پاره دوی ازموینه ورکړي، آیا د دې ځواب به څوک ورکوي؟
دلته کوم زګور افغانستان بیا د نوري نړۍ سره فرق لري. دلته موږ وی دل چې هغه کوم چا چې مکتبونه ویلو هغه چې وظیفه درو دل هغه بیا شکایتونه کول د نارینه ونول مشر
زوجاتی که جنسی گشتنی که مشتاس درک نه یو راپور مشتاس
اگر دیر بیل موضوع ده از مونگا موضوع صرف پا کانکور او ده زدک رو ده انجون باید زدک ری اکری دیر منانا چه تاسو گردون اکره پا خبروانه که ورزو مریم جان تا مریم جان ترا تا وایا چه دا غدری کاله تا په کور کې تیر کړل آیا د سه ورځ په زړه کې ستا ګرځیدل و چې ته به بیرته مکتب ته ځې او یا به له دوستانو سره بیرته وینې او یا هم د کانکور د پاره به بیا آمادګی نیسې؟
مننه. هو دا درې کاله چې مونږ په کور کې ډېر یعنی واقعا ډېر سخت تیر شو. هر ورځ مونږ د یو نوي مشکل سره روبرو کیږو او ان شاء الله مونږ دا امید لرو چې پرته مکتبونه واسي او د څه به ومسي او مونږ باید خپل د امید لاس نور نکړو او جنکیان دي ډېر مشکلات سره مخ ته راځي.
مهرباني مریم جان، ستاسو غږ فکر کوم قاطع شو. فکر کوم مریم جان اړیکه موږ سره قطع شوله. خیر صدف جان ته ورزو. صدف جان، تاسو راته وایي چې په دغه دریو کلونو کې دوستانو نه خپلو هغه صنفیانو نه چې مکتب نه سره بیلې شوي وي حال و احوال لري او که د مکتب د دورې یوه ښه خاطره دې راته وایي؟
مننه ډېره زیاته. او ولې نه، بعضې ملګري دي چې موږ سره یو ځای دي، موږ یعنی د امادګۍ دپاره چې تلو، یا هم د مکتب هم صنفیان موږ یو بل سره اړیکې لرو، اوس هم د مطالعې دپاره غواړو چې یو بل سره ومنو، کله کله سره یو ځای کېږو، خپل مشکلات، خپل هغه درسي مشکلات چې موږ تر هغه پېښ شوي هغه سره حلو. نو دا ډېر بهترین کار دی چې موږ دا پر مخ وړو. اما د افسوس خبره دا ده چې موږ څومره هم خپل ځان سره دا مطالعه ولرو، لیکن دا موږ ته ګټه نه شي راکولی. زموږ هغه درې کالو جبران دا نشي کولای، ځکه د درې ورځو جبران ډېر سخت وي. پاتې چې د درې کالو جبران به انسان څنګه وکړي؟ صحیح دی، موږ به ځان سره مطالعې لرو، دا به موږ خپل یعنی هغه امید به نه پرېږدو، اما دا موږ ته فایده نه شي راکولی، ځکه زموږ وخت ضایع کېږي. موږ هغه کوښښونه او هڅې چې کوو دا موږ ته هېڅ فایده نه شي راکولی. که تاسو فکر کوئ اوس هم که موږ غواړو چې یو ځای ته مخکې شو، دا موږ یو څه شروع کړو، اولین خبره موږ ته همدا کوي چې تاسو آیا مکتب نه فارغ یاست که نه؟ نو موږ خو ځواب نه لرو، ځکه که چېرې مکتب ته ځو موږ ته څوک نمرات نه شي راکوی. وایي تاسو په مکتب کې وایي چې مکتب بند شو، نو موږ نمرات څنګه تاسو ته رکو؟ نو دا ډېر غټ مشکل دی. په دې درې کالو کې د دې جبران دوی به څنګه کوي او څوک یې کوي، دا هېڅوک نه شي کول. نو مهم خبره دا ده چې دوی باید زه زموږ لپاره اقدام وکړي. او زموږ د مکتب د وخت بهترینه خاطرې خو ډېر زیات دي. د مکتب ځکه د مکتب د وجې موږ کولای شو نن دومره څه ووایو، خپل په خبرو پوه شو چې موږ باید په یو جامعه کې څنګه وغږېږو، د هر انسان سره د هر چا په ژبه باید وغږېږو. نو ډېر او بهترینې خاطرې خدا چې موږ یې د تیارو څخه ویستی یو. دغه مکتب دی چې موږ د هر یو څیز سره آشنا شوي یو. موږ د خپل راتلونکي دپاره، د خپل هېواد دپاره، نه یوازې خپل د کورنۍ او دپاره، بلکې د هر یو هېوادوال دپاره زموږ په زړه کې ډېر امیدونه دي چې موږ هغوی سره مرستې وکړي. که د هغه آرت طریقه وي، که هغه د تعلیم له لارې وي، که د هغه د وظیفې د لاره وي، که د هغه د هر څه د لارې وي، نو دغه مکتب دی چې موږ ته دغه کارونو لپاره دومره اوچته حوصلې راکړي.
ډېره مننه صدف جانې. میرمن ولی، تاسو ته هم راګرځو، خو فکر کوم چې د تلیفون په لیکه یو اوریدونکی را سره دی، دا به را واخلو، بیرته تاسو ته راګرځو. سلامونه، خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای اړیکه نیولې ده؟ سو خپل نوم راته ووایئ، له کوم ځای اړیکه نیولې؟
مننه، خدای دې خوشاله که خورجانې. زه ستاسو همیشنی اوریدونکی عبدالحد اتل یم، د هلمند ولایت څخه.
خپرونې ته ښه راغلی اتل صاحب. دا راته ووایئ چې د خپرونې موضوع به موریدلې، صرف لنډ خپل نظر د موضوع په هکله راته ووایئ چې درې کاله کېږي نجونې له زده کړو، له تحصیل نه پاتې دي. دا به څومره ټولنې ته ستونزمن وي چې یوه نجلۍ، یوه مېرمن له درسو زده کړو پاتې کېږي، د ټولنې نیمه برخه دوی له زده کړو محرومي کړي دي.
الله دې خوشاله که خورجان خبرونه مې واورېده. سره اورېدونکو باندې دغه یو زیری کوم چې دا درې شپې چیرې چې د ازادي راډیو د ماښام د شپږو د اووه بجو څخه بیا د سهار اووه بجو پورې په رڼا او شفافه توګه خورجان خبرونې لري. ډیره په صفه او واضح توګه ورته کېږي چې دا زموږ لپاره د خوشحالي خبر دی. او را به سم خورجان د موضوع پاړوان باندې به دومره وایم چې کوم خوند چې لوړې زده کړې کړي د خورجان واقعا دلته په افغانستان کې اکثر خوندو په حقیقت سره ویني د افغانستان بچان دي. دا وسم په افغانستان کې ست خورجان لوړې زده کړې کړي د خپل ولست لپاره نو کم بندیزونه چې باندې لګیدل زموږ د حکومت د طریقې سره خورجان دلته یو مخ یو خور شکایت وکړي ولزه داته کرنے کوم چې بیا د افغانستان کې پانتونونه وشونځي لسی مستنه معلومی د خورجان چې دا په کم بنیاد باندې خبره کوي ځکه دروسه پوری زموږ امیر المؤمنین هم د سی خبره نه ده کړې چې موږ به مکمل شونځي بندو یا مثال د خبرې مې دغه زمينانه برابر وو خورجان حکومت زمينه وته برابرۍ کچیر زموږ حکومت خورجان شونځي ته زمينانه برابرولي مثال د لوړ زکړه ته زمينانه برابرولي خو مخامخ خورجان ویل چې د امریکا څخه نه بریږي د یو ملک څخه نه بریږي نو دای څه هم
دی اتل صاحب درې کال کیږي چنجونې له مکتب نه پاتې دي دغه درې کال تاسو ته ډیر کم وخت ښکاری یو حکومت باید په درې کالو کې د مکتب د پاره د پانتون د پاره د نجونو د زده کړو په برخه کې یو پلان جوړ کړي. درې کاله تاسو ته کم وخت ښکاري؟
خورجانې درې کاله کم وخت نه دی، درې ورځې لا مثال خبرې ډېر وخت دی. خو خبره داسې ده زه تا ته وایم خورجانې زه دلته په هلمند کې داسې ځوانان وینم چې د دولسمه سیم به څه فارغه دي، د کار زمینه اوس نه ده ورته برابره، خورجانې کارونه سره دغه دي. نو زما په فکر باندې دغه خوندو باندې چې دا کم پوهنتونونه او ښوونځي باندې شاید د حکومت دغه ولري خورجانې بودیجه کمې معاشات نه لري، بل د بلې خوا د خورجانې مرز نړیوال نه پرېږدي په یوه
فکر کوم چې د اوریدون کې اړیکه موږ سره پرې شوې. یو بل اوریدون کې هم په لګه کې دا برا وخلو بیرته به ورګرځو. میرمن ولی ته سلامونه، خپل نوم را ته وایي، کوم ځای لمړی کني ولې ده؟
السلام علیکم، اسامه د هلمند کې کې ته جوړه او کتان ته سلامونه وایم. میرمن
اوسه مننه د خبرونه موضوع په حق لک تاسو سوال لري لاند خپل نظر را سره شریک کړئ.
دیا رمضان زو د مزه پارک زاد ته وسره چې موږ خو بهخه یعنی ډاکټرانه وداسي لوړز دک چې هغه شو کړی هغه ته ضرورت لري. خو طالبان حکومت د درې کال کې چې بند کړی دي نو موږ د دې څخه غوښتنه کوو چې لایک او زما په کار سره موږ یعنی نه هلی سوی چې یار د دې حکومت کې نو څه وای چې لا بس کبه یلا نه سخته ډیر ادب زه فکر کوم چې لا دنه کې ولې دې د دې تعلیم څخه یو سیاسي ګټه اخلي چې یعنی دوی هغه خپل هوکړي چې د امریکایان سره کړي هغه د امریکایان متوجه کوي چې یعنی تاسو هغه په لای کې موږ به مکتب لا کو دی داسې یعنی یو ګټه ځنی اخلي. ما په فکر سره
ډیره مننه چې په خبرونه کې مر سره ګډون وکړه. میرمن ولی تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات او د دوی خبرې واوریدلې. تاسو راته وایئ چې د حل لار څه ده؟ هغه میرمن یا هغه نجونې چې د افغانستان نه بهر دي او هغه نجونې چې په افغانستان کې دننه دي، څه کول پکار دي؟ په کمو امکاناتو په دغه وسینی شرایطو کې څه کول پکار دي په دې چې د نجونو د زده کړې او د سواد سطح لږه پورته لاړه شي او د دوی هغه رواني اړخنه چې دوی زوريږي هغه فشار په دوی لږ کم شي؟
تا ډیر جوهر او عمیق سوال دی. درشته هم دته چې کما جواب درلودي او یادا سي تدبیر ورته نیول کېدلی شوی. زه فکر کوم چې د افغانستان وطن دوست د قشر چې کتبان دي هغه په بهر کې دي او په داخل کې دغه تدبیر به د وخت نیولی وي. ولې درې کال د بیخي ډیر عمر دي د په تعلیمي او د مکتب په کلو کې بیا به اندازې اوږد اوس وختي. نو دا چې طالبانو د اوسه پورې حتی د یو نصاب په نامه چې دا یو خپل موبایل خپل مکړه او یو د خپل موڅخه د نصاب نه درلودل او د دیو ده چې د اوسه پورې نه دی کړی دا معلومدار خبر ده. نه کوي موږ تاسو باید نور پر دغه کاذب او هیلو پر دغه کاذب وادو پر دغه کاذب امر سنوي باندې نور تکیه ونه کو. موږ د فکر کوم چې کوم موضوع شخصي کچ ته متوجي سي چې متوجي کو او خپل اشخاص ته متوجي کو نو زموږ خپل دغه ویاړلې او پیاوړې لولې خوندې چې دی په مکتب کې د مکتب څخه لیري پاتې شوی دی دوی باید خپل برخلیک په خپل لاس کې واخی او خپل پرمختګ خپل علم خپل سواد په خپل مکتب وزي. فکر کوم چې دی و امیر المؤمنین او د بل امیر المؤمنین و امر سانی ته دغه نسی منتظر نسی وخت ځای کیږي انرژي ځای کیږي برخلیکونه تغیر کوي او خدای نه خسته په د تاریکی په کونجه کې دوی بل اخر نور هم را تختکیج نو په دا خاطر باید دوی داشې ته اجازه ورنکي په خپل په شخصي جادو جهاد البته او دا چې دا یو ډیر غټ تصمیم دی د مملکت په ساته کې کا فکر وکړو چې 40 میلیون نفوس په نیم نفوس شل میلیون په شل میلیون کې تقریبا 100% انجینیو او د مکتب سینین وبله دا ډیر غټ تصمیم دی دا ته یو نفر تصمیم نشي ولا بل دي چې دولتي پښتبانه ولري دا شی حقوقي دولتي او سیاسي پښتبانه ولري شرایط او دوی ورته مساعد کی قرآن د دولت نوم شي په داسې حال کې چې نه دولت دی نه ملي مشروعیت لري او نه بین المللي ناس دوی صرف یو ډله ټپله ده چې هلته ناستې او ولس یرغمل نیولې دي او هر څه چې زړه غواړي هغه کوي دغه د سوال دغه نشته دوی ته سړی نشته د جواب سړی نشته د چا څخه سړی سوال وکړي امیر المؤمنین مخ پټ کړی دي ابل اعمال پټ کړی دي ابل اخلاق پټ کړی دي دوی د یو تروریستي ډله ټپله ده بل هیڅ دغه نه لري لیاقت او اهلیت نه لري دوی په مجموع کې د ټولو سیاستو دغه دي استعمال سوي دي او اوس فعلا خو دوی د مطلق د امریکا د چټالو او خراب سیاستو دغه ده جوګالي په افغانستان کې او دغه واقع په لاس ورکړی دي او صرف په دې خاطر چې دوی د امریکا امنیت په دوی وساتي نور نو د افغانستان ولس دوی په لاس کې دي هر څه چې پکوي هر رقم قرباني چې پکوي هغه پکوي د سوال د جواب سره نشته موږ تاسو د ملت په حیث دغه مسولیت خپل لرو چې خپل پرمختګ ته خپل رواني صحت او نورمال صحت ته خپل توجه او خپل لوړ وساتو د دوی څخه هیڅ رقم د شایګنی توقع نشته
ډیر زیاته مننه میرمن ولی چې په باس کې مر سره ګډون وکړ ورزو مریم جان او صدف جان ته د خبرونې په ورسته یو شیبو کې صدف جان کتره ته وایي چې په ورسته یو شیبو کې د ازادي رادیو لاره کڅ ویل غواړي نو مهرباني وکړئ او دا چې آینده ته د پلان څه دی وس په دغه شرایطو کې آیا تا خپل ځان د لپاره کوم پلان پر مخ نیولای دی د خپل د زده کړو د لپاره د سواد د لپاره د افغانستان په وسینی شرایطو کې څه کول په کار دی کاته ویل لري مهرباني وکړئ
زه اکسپټ دې زیاته مننه تاسو ته خو د خپل قرآن څخه چې موږ ته دا اجازه راکړه چې موږ کولای شو تاسو خپل هغه غږ چې موږ په پاتې دی هغه ته نور وګونو راځو ما موږ هم تاسو ته اکسپټ موږ نه شو کولای کوم نه موږ شخصي خپل هغه مطالعه ولرو په کور کې موږ خپل درسونه وایو آمادګي او نسو کچې موږ څخه د کانکور امتحان وانه خپلای شي موږ ته د مکتب ریکلن نمرات راغ نه کړای شي موږ نه فارغې کو په خپل سر نه شو فارغې دي دې لپاره دې زیات مهم دی چې موږ حکومت باید اقدام وکړي او کچې دوی اقدام نه کوي نو لکه څنګه چې موږ دغه درې کال ځای شوی موږ به هم وړاندې نو هم ځای کیږي ځکه موږ په پونتون کې څوک نه نیسي پونتونونه باندې کدو کلن دې کلن پروسس پاتې کنرسنګ پاتې قابلیت دوی هم موږ توای چې تاسو باید نمراتو لرئ دې د دې څخه موږ نه شو کولای چې وړاندې لاړ شو دوی باید موږ لپاره یو اقدام وکړي چې دوی اقدام ونه کړي موږ هیڅ هم نه شو کولای
صدف جانې په دا وروسته یو کې زین انجونې له مکتب نه چې پاتې دي او هغه انجونې چې په کور ناشته وي د راپورونو پر بنسټ موږ په کراتو دا ورو چې ډېر انجونې د پرته دې نه چې دوی خوخي اوسيږي دوی ودونو ته مجبور کیږي او همداسې نور پیښه شاوخوا ستا په دوستانو کې سنفیانو کې یا داسې څه پیښه شوی چې هغه انجونې چې له مکتب او درس نه پاتې پرته لدې چې د هغه خوخي داسې یو قضیه سره مخ شي
او زه هغه ولې نظم خپل ملګری چې موږ په مکتب کې دا غوي د مور او پلار د پاره یو خند چې دوی ورته تعلیم کو لیکن کله چې مکتب من شو هغه مور او پلار ویل چې اوس کو تعلیم هم نشته اوس نو ولې ناشته کدا غوي زړه کنه او هغه په زور واده کوي وړه وړه واده کوي دا غوي تعلیم بن شو ځکه مور او پلار ول موږ کې تاسو سره یو دلیل چې تاسو مکتب ته تللی اوس هغه لار هم بندې امر ثاني پوری تر معلوم نه رچدا به تر کوم امدغه رواني نو موږ لیدلې دا چې خزیدي شوي تاسو مو قرآن دې مهم تنفیان موږ ملګری دې مولیدل او دا بکیږي کچې دې اقدام نه کوي نو فکر وکړي چې په څو کې اتیا فیصد خلک باندې شي
ډیره زیاته مننه صدف جان چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړ او خپل احساسات او خپل خبرې در سره شریک کړي مریم جان د خبرونه په ورسته یو شیبو کې کتا سو هم سویل غواړي کوم غوښتنه لري نو مهرباني وکړي
فقط ما وینا هم دغه ده چې مونږ د خپل هغه کوچني حق حقوق ته ورسېږو او مونږ تر هغه د تعلیم او تحصیل شرایط مساعد سو تر څو مونږ وکولای شو چې د خپل اهداف ته ورسېږو او مونږ نجونې باید هېڅکله ناامیده نه شو او همیشه امید ولرو. ډېره مننه.
ډیره زیاته مننه قدر منو اوریدونکو. تاسو د ازادي راډیو په سپو کې د نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه لمه فرشتي صاحب سره اوریدله. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال میرمن غلی ولی وا ترڅنګ د افغانستان د زده کړو نه پاتې مریم ستانګزی او صدف اتل و چې خپل په ستونزو را سره وغږیدي او د دې ترڅنګ د کانکور په برخه کې استاد ننګیالی هم په خبرونه کې بس کې را سره ګډون وکړ. د دوی خبرې تاسو واورېدې. ډېره مننه چې تر دې دمه را سره وي. ازادي راډیو اوس کولی شئ چې 24 ساعته په ټول افغانستان کې واوري او زمونږ خبرونه تاسو اوس کولی شئ زمونږ په ویب سایټ کې ازادي راډیو ډاټ کام هلته سرور ښکاره کوي. زمونږ راپورونه د متن په بڼه هم هلته لوستلی شئ او ویډیو راډیو هم تاسو هلته کتلی او اورېدلی شئ. او د دې نه علاوه تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې او موضوعات زمونږ په سوشل میډیا کې په انستاګرام کې په فیسبوک کې په یوټیوب کې تاسو تعقیب کړئ. ازادي راډیو سره پاتې شئ. نور خبرونه نور راپورونه هم شته دي. وسمو خدای مل شه.